د ورځې درې بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام حجره درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
ستړي مشر لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي او په وسلوالو طالبانو یې غږ کړی چې پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر د پاکستان له وزیر اعظم او پوځي مشر سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی او خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او ته څلوېښت یې جوبل کړي دي. او زه خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر توی باغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلاف رامنځته شوی. د ګل په ماښام له قطره په خپور شوي بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید توی باغا ویلي تر دوو کلونو د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل یوه لویه تاریخي تېروتنه وه. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته یې تاوان رسولی. همدا لامل دی چې توی باغا د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړي. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دی د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. توی باغا په افغانستان کې طالبانو واکمنۍ پر مهال د مولا عمر سکتر وو او د په 2009 کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی دا څرګندونې یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیووي کانفرنس له لارې وکړې. د زیاته کړه
موږ پاکستان باید بلاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
نوموړي ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوي او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا له پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلاونو اووه اویا کسان وژلي او ته څلوېښت یې جوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي پتونو سره د مبارزې خامې اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلاونو له وجې 113 کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم دن مشال ته ویل چې د بارانونو سیلاونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 34، په کرک کې 9، په بردیر کې 8 او پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانو سیلاونو په صوبه کې خلک د ځاني زیانونو سره سره د مالي زیانونو سره هم مخ کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل یو بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د 13 کلونه کم وو او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف اخیستل شوی وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې د سزا پر مهال هغه بالغ وو. نوموړی نن سهار وختي د کراچۍ په مرکزي جیل کې په دار وځړول شو. په روان کال کې د شفقت حسین د اعدام کولو سزا 4 والی له هغې وروسته ځنډول شوی وه چې قانوني ننګونې او د بشري حقونو د نړیوالو ډلو د ملګرو ملتونو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلل. تیر کال په پېښور امري پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان کې د پانسۍ په سزا د لګول شوي بندیز تر لګېدو وروسته تر دې دمه شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي. د خیبر پختونخوا پولیس نن د خپل وجل شو ملګرو ورځ مانځي چې د شهیدانو ورځ نوم یې ورکړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس څنګه وایي د دې ورځې په مناسبت سره د صوبې په لویو ښارونو کې د هغو پولیس ځوانانو افسرانو د یاد غونډې کیږي چې د ترګرۍ په جنګ کې وژل شوي. همداراز د لړکې یوه لویه دستوره په پېښور پولیس لاین کې ترسره شوه. په دې موخه د پېښور پولیسو مشر ډي آی جی مبارک زیب مشال ورته وویل چې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې ټول 1511 پولیس چارواکي د خپلې دندې ترسره کولو پر وخت له وسلوالو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون ویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 4950 پولیسي کسان وژل شوي دي. د ایئر وارز یا هوایی بریدونو په نوم د دغې ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړې اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی چېرته چې یا د ډله خبریالان او فعالان برمته کوي او وژني یې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي دوی د نوموړې ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندره رسنۍ له فعالیته ودرولو او دوو نورو رسنیو ته یې هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړی دی. د حکومت د رسنیو څارونکي ادارې د نهم دی په نوم اونیزا چې د پارلمان د غړي حمید رسایی لخوا خپریږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی د ایران خبری اجانسونو په وینا د خپلې اونیزې د معطل کېدو خبره یې په عدالت کې راپورته کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوزو احمد الله چې تاسو ته د کرنسۍ او د موسم حال وړاندې کړي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 10 پیسې او 102 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 195 روپۍ 13 پیسې او 195 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 85 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیمځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر له خپل دندې استعفا ورکړې. په عین وخت کې د افغانستان ولسمشر ویلي حکومت به د هیواد د روغې جوړې خبرې له پاکستان او افغان طالبانو دواړو فریقو سره کوي.
موږ پاکستان باید د سولې په چوکاټ باندې وسی. دوم باید سیاسی مشکل طالبانو سره حل کو.
په جلال آباد کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان طالبانو د نوي مشر هغه خبره غندلې چې ویلي دي د افغان حکومت پر وړاندې جګړې ته به دوام ورکوي.
زه د یو عالم په صفت باندې دغه اعلان د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د سیلاب ځپلو سیمو له اوسیدونکو سره مرستو ته دوام ورکړی دی. حجرا 19 پروگرام هم اور رہی ہل دال مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع ترازو د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپل دندې استعفا ورکړې ده. ویلي دي چې نور به د مشر په توګه د دفتر استادیتوب نه کوي. د دوشنبه پر ورځ ناوخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی. ویلي دي چې نوی مشر باید له هیواده بهر نه وي ټاکل شوی. طیب آغا پر طالبانو غږ کړی چې پر ولسي وګړو د هغو هیوادونو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي او دا چې طالب مشران دي وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنگوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د دوشنبه یا ګل پر ماخام له قطر په خبر شوی بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په خوانی مشر سید طیب آغا ویلي تر دوه کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تیر وطن و. په خپل بیان کې طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هیواد بهر وسیدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه نو دا یوه تاریخي اشتباه یا تیروتنه ده. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته تاوان رسولی دی. طیب آغا وایي دوی له 2013 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړې او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري. آغا په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر مال ساتنه دی وکړي او پر هغو هیوادونو وړلو د حمله نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دي د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیب آغا په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرټر وو. دی په 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي طیب آغا د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل. طیب آغا په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. ټاکل شوی و چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان پوځ له مشر وزیر اعظم سره له طالبانو سره د سولې په اړه تازه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته په طالبانو کې دغه ډلې د مشرولۍ پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شوې دي. ولسمشر غنی د جرمني له وروښتون څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې خبریالانو ته دا هم ویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي او دا چې هغه مایوسه شوی نه دی. اسدالله لودین په دغه اړه له کابل رپورټ راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله دوه و بودلري چې تکرار میبینی. یو ایموک سوله ده د دوه دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید بالاخره د سوله په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کو د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څه وخت به طالبانو سره د سولې درول شوی خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپلې وسلوال مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او ویل چې د پخې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان به یک دولت وجیبه دار مقابل یک دولتی که
امروز دای وای پاکستان د داسې دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اتلونکو فرصت وو د مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچاره کم شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خدا کار ساده نه دی. ټاکل شوی و تیره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د طالبانو نوی نومول شوی مشر ملا اختر محمد منصور اعلان وکړ چې افغان دولت سره به د سولې د خبرو پر ځای جنگ ته دوام ورکوي. د ملا منصور د اعلان په ننګرهار کې دینی عالمان اندېښمن کړي. دوی د یوې غونډې له لارې له ملا منصور وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
تیره میاشت چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې په اړه خبرې شوې وي، نو ورسره سم سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې وي. خو څو ورځې وړاندې چې د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور افغان دولت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، نو یو شمیر دینی عالمانی اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر قانی د سولې په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته وویل:
ملا حسن احمد منصور چې اوس نوی امیر د امارت دی، د جنگ اعلان وکړ که موږ بیا دا تقبیحو او دا د اسلام خلاف ګڼو چې په دې ولس باندې دا تحمیلي جنگونه او دغه جګړې د جهاد په نامه د عمل د وطن نور خرابول وژل، دا د خدای پنیر د دوی ستر مسولیت ده او د الله پنیر به جوابګوی. زه د عالم په صفت باندې دغه اعلان د دوی د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
مولوی عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې له ملا اختر محمد منصور نه وغوښتل چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي په خاطر دی د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
د افغانستان طالبان چې د افغانان د زمونږ ورونه دي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مشر ملا محمد حسن رحماني په خپلو خبرو کویل چې موږ به ان شاء الله صلح ته تیار یو. زما هیله هم د طالبان اوسنی مشر نه مولوی صاحب اختر محمد منصور نه هم دا ده چې د افغانستان د مظلوم ولس په حال باندې رحم وکړي او د خپل شفقت په رڼا کې د وینو تویدو د مخنیوي په خاطر باندې زما د یو مسلمان او د عالم په صفت ورته دا عرض دی چې صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې د قرآن او سنت په رڼا کې صلح سره ده ثابته ده. صلح پیغمبر پاک کړې ده، د کفارو سره شوې ده، د مشرکانو سره شوې ده.
د ننګرهار د سولې شورا مشر ملک نذیر په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان سولې ته راوبلل:
که افغانې راشه کینه د افغان ورور سره د مذاکراتو میز ته کینه، نه خدای منی دا ستا جنگ، نه پیغمبر منی او نه افغانیت منی. اوس یو عالم په یو ځای کې حلاله، یو عالم په بل ځای کې حلاله، یو او جنگ منی د خوا نه اخیږي د وینو سیلاب روان کړی دی. نو زما پیغام دا دی، حکومت سره مذاکراتو ته کینه.
د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، له افغان دولت سره د سولې د خبرو رد او د جګړو په دوام ټینګار شوی و. د طالبانو د نوی مشر دغه څرګندونې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خپاره شوي بیان کې غندي او ټینګار کوي چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي یوازینۍ لاره د سولې خبرې دي. بلخوا ملا عبدالمنان نیزه د ملا منصور د مخالف ډلې د بیان په توګه رسنیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یو اونۍ کې به د طالبانو د اسلامي تحریک د نوي مشر د غوره کولو لپاره د عالمانو غونډه جوړه شي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو سیلاونو واویا کسان وژلي او اته څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی اداره چې په ټول ملک کې وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلاونو سیلابونو له لاسه یو سل او اتلس کسان مړه شوي دي. تفصیل اورو له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
د پی ڈی ایم اے چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې څلور دیرش کسان مړه شوي دي، په کرک کې نهه، په بردیر کې اته او په پیښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې څلور سوه اووه دیرش کورونو ته په مکمله توګه او څوارلس سوه څلیرش کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده:
څومره زموږ د پی ڈی ایم ایس اسٹاف او ڈی سی او ای سی مونږ ټول خپل هم جې ټول علاقو وزټ کو ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي ټول چې دا غوینو مخه سره کوئک ریسپانس واغی والا ورکړي چترال کې کوم ریلیف ایکټیویټیز دي هغه زمونږ خبر روان دي
د تر څنګه د ان ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجه په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 او یا کلو د اتلکو نه زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره شپږ سوه اتلس امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې شپږ شپېته زره نه زیات کسان میشت دي بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح په حق لا مشال ریډیو ته وویل چې بارانونه به راتلونکي دو ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي
بارانونه همدا سپی کشمیر کې پنجاب علاقو کې بدی خو کافی حد پورې د کم شدت ولا بارانونه کې روان دي ځکه خو مانسون سیزن چې دو میاشتې نورم دی خو دا موجوده سپیل کې دی یو ورځ دوی نه پس دا شو سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حد پورې کم شوی دی
دو یادونه دا چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دوی ملړۍ د تیرې میاشتې د 14 منټې نه شروع شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2110 15315 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
اوریدونکو پرون په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د پولیسو قربانې وستایلې چارواکي وايي په 13 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په شو پیښو کې د صوبې 1400 پولیس سرتیري وژل شوي او په سلګونه نور معذوره شوي دي وژل شوو پولیسو کورنۍ وايي حکومت د ترهګرۍ د پیښو ښکار پولیسو ته پیسې ورکوي خو په کار ده چې دا کار د پولیس افسرانو په ژوند هم وشي زموږ همکار شبیر احمد جان دی غونډې ته چې شاعرانو پکې د پولیسو د کار ستایلو لپاره شعرونه هم ورول ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
هر تاړه هر چوکې زما په وینو سره ده زه یو شهید یم بې نومه بې نشان شهید تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی خو زه د شهید په پی کې څه کوم یو سوال کوم
دا پیښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے اس میں
خیبر پښتونخوا کې د کال نور لسوا یو او ایم نه تر 2006 پورې زمونږ ټول 215 اهلکاران شهید شوي ولی دا ترهګرۍ جنگ رستو د 2006 نه تر اوسه خوشا 1400 پورې پولیس اهلکاران زمونږ شهید شوي دي چې پکې کانسټیبل نواخله تر آی جی پورې کسان شامل دي د شهید کېدو رستو هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نقد دي 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو چې دا ژوند برابر خونه دي خو بیا هم هڅه کوو چې دغه کورونو تکلیفونه کم نه کم کړو
جو سفرینګ زی انکو مینیمایز کړل
نوموړي زیاته کړه چې په بنیادي توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوی او دغه د دوی کار هم دی
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے
په بنیادي توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زمو چې کوم تیاریاں یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی خو له تبه د مرغه 1315 کالونه د دې ملک چې کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زمونږ په هغه ډول تیاریاں نه وي ولی اوس 1315 کالو راسي مونږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم د دغه جنگ لپاره چمتو کړ دی او اوس زه تاسو ته ویل شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے
دغه دستوره کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا زنانه پولیس اهلکارا رافیع وای چې د پښتونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه پشا شوی نه ری او د پښتونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم تر هغه غره ختمول لپاره په مکمل توګه تیار دي
ارمان باندې ناس یو پورا دنیا دا کتو چې کے پی کے کې اسپیشلی پشاور ایریا کې سو نمو کا ریڈ زون کې خپل ډیوټیا نه کړې دي میل پولیس دی فیمیل پولیس دی اگې ټول چې دی نو خپل فرض ادا کړې دي او چرې مو اگې خپل فرض نه تفدیدلې نه دي چرته ور باندې بارود راغلې دي اگې بارود تم غاړه ور کړې دي اگې باندې ګولې راغلې دي اگې ورته شان دي
دا پام وړ ده چې دغه دستوره کې برخه اخیستونکي پولیس اهلکارانو او د وژل شوي اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پس هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلي سیمو ځینې پښتني کورنۍ چې د اسلام آباد په یوه کچه باندې کې له تیرو شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې میشتوي، حکومت ورته کورونه نړولي دي. حکومت ویلي چې د غیر قانوني ځایونو ورانول به د ټولو کورونو تر ختمېدو پورې جاري وساتي. په همدې حال کې د بشري حقوقو کارکوونکو د مدني ټولنې غړو مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت اول باید د خلکو لپاره د استوګنې د متبادل ځای بندوبست کړی وای. ځینې وایي چې باید حکومت د کچا باندې اوسیدونکو ته د شوي زیان معاوضه هم ورکړي. تفصیل د انیسه اجمل پر رپورټ کې ورو.
د اسلام آباد د کچا آبادې د عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو د ادارو لخوا له تر دې دمه په لویه کچه احتجاج مخته نه دی راغلی. خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو ویل چې ولسي وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادي ذمہواري ده او دوی د دې عملیاتو غندنه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف په دې اړه وایي،
څوک چې د دغه سیمې څخه لري کوي هغوی ته ډیر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول شوی وو، او بل چې د استوګنې کوم بنیادی حق دی ریاست هغه خپل وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی. څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي. که د دومره وخت نه دغه خلک برداشت کول نو په سم دستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو؟
د خصو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي.
دا دوه سکتور چې کوم دي دغه کې دوی هغوی ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي، پیسې هم ورله ورکړي دي. او دغه دوه سکتور آبادي چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سکتور دي دغه نه زیات دي، ځکه چېرته کې خو نه پارکونه شته، تنګې تنګې کوسي دي، وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړي دي. نو دغه دوه سکتور آبادي د اسلام آباد چې کوم د جی فور جی فایو نه کوم آبادي شروع شي دغه نه زیات دي. په هغه خلاف دوی اپریشن نه کوي، خو کم خلک وسن لري، کم خلک چې کوم دي یو غږ لري، د هغوی خلاف دوی ته کار چې کوم هغه نو دې کې درې سیډي هم انوال دي، ګورنمنت پل فنکشنالیزم انوال دي، دې کې د داسې کسان انوال دي چې دوه خلکو نه به پیسې اغېسته به کېده بتا به اغېسته.
بلخوا د اسلام آباد سی ډي ای چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آبادې سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایزه قبضه کړي وو. دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړي دي، خو بیا د کچا آبادې اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو کورونو په سر پیسې ورکړي دي. د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې سپارک یو چارواکي خالد محمود وایي، که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل، خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي پر ځای له دې چې دغه کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل.
کم ځای کې ظلم او زیاتې کیږي نو هغه هغه مخنیوي د پر اول نه انتظامات داسې پکار دي چې هغه وایي که نه چې سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه سوځي. حکومت ته پکار وو چې انتظامات الټرنیټ دی لکړې وینو بیا غینا بعد ایکشن ځاغستې وي.
په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثر شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او د خپل سیمو ته د بیرته تلل لپاره دي سهولتونه ورکړي.
سیول سوسایټي او عام خلکو کې دا تاثر دی چې کدي خلکو ته وسلوالو او دلته کې بدمعاشانو یا دلته کې چکم دینو ملټنټ وو یا عام خلکو، نو بیا به حکومت دې سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې. نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لارو چې څوک بے وسه وي، څوک غیر مسلح وي، نو هغه باندې به حکومت چکم دینو داسې وحشیانه تشدد چکم دی کوي. بیا یو بل تاثر چې کوم خیبر پختونخوا به خلکو کې او کوم خبرې کیږي اسلام آباد او داغه خوښه په ډیر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپنسیز هم دي چې هغه ایلیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرک ډاون کول چلتا پښتانه سیدل هغه نه په خلکو کې احساس محرومی پیدا شوی دا؟
د اسلام آباد په کچا آبادې کې په زیات شمیر کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په لږ شمیره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درې نیمې بجې کیدونکو دی له اسرا عالم محمد لن خبرونه اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب اغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلاف رامنځته شوی. الجزیره ټی وی وایي د ګل په ماخام له قطره په خپور شویو بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب اغا ویلي تر دوو کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل یوه لویه تاریخي تېروتنه وه. هغه په خپل بیان کې پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی، دا څرګندونې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیووي کانفرنس د لارې وکړې. د خبر پختونخوا له پدونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په خبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او تر څلوېښت یې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارونو او سیلابونو له وجې یو سل اتلس کسان مړه شوي دي. د بخرین نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار زړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل یو بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د اتلسو کالو نه کم وو او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف اخیستل شوی وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. د عراق د خپلواکۍ کور سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار خار او د عراق د شمال لوېدي سیمو کنټرول وساتي. د عراق کردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سغدري ډلې سره جګړه کوي. او د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تون رب رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوه نورو رسنیو ته یې هم تېره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړې.
د خبرونو لنډیز مو له اسرا عالم محمد اوریدو او اوریدونکو حجره ونیس پروگرام تاسو ته اورو چې دیونه د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او د حجرې د نننۍ خبرونه کوربایم. دا حجره مو د نظر آباد کلی کې جوړه کړې ده. د جلال آباد خار لمر پریواته ته په 8 کیلومتره کې د سر رود لسوالې اړوند د نظر آباد کلی چې د کابل جلال آباد د لوی لارې په سر د شنو کروندو په منځ کې رایسار دی. د دغه کلی تاریخي قدامت کابو 300 کلونو ته رسیږي. په دغه کلی کې تقریبا یو نیم زر کورونه آباد دي چې تر لسو زرو پورې خلک پکې اوسیږي. د کلی د خلکو ژوند ځواک په دولتي ماموریت او زمینداری باندې ولاړ دی. اکثره ځوانان یې تعلیمي بوختیاوي لري او لکه څنګه چې په نورو سیمو کې پښتانه کوم دود دستور پالي، د نظر آباد خلک یې هم پالي. د حجرې په دغه خپرونه کې د کلي د خلکو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوو او هڅه به وکړو چې د دوی ستونزې د ننګرهار د چارواکو مخ ته کېږدو. په دغه حجره کې یو کاکا ته مخامخ یم. دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې عمده ستونزه څه شی دی.
زما نوم خیر خان آغا ده، د سخو د ولسوالۍ او د نظر آباد د کلي اوسیدونکی. عمده ستونزه خو زمونږ ډېر زیات په کلي کې، خو فعلاً زمونږ د منطقې د سړک عمده مشکل ده او بل د برق مشکل زیاد ځکه چې اکثر کلی د نو ګند کلی خلک پراته دي او برق نشته، نو ټول خلک د مشکلات سره مخامخ دي. بل د بندون مشکلات دي، زمونږ د کله کله سیلو راځي او عمده مشکل زمونږ همدا چې اکثر وخت سیلو راځي، اکثر بعدې وخت کورونه وړي، ځمکې وړي، داسې ځمکې وړي چې ډېر ښه زراعتي ځمکې دي او په هغې ځمکو باندې ډېر خار څکل کېږي. نو د هغې د مخنیوي په خاطر چې موږ سره بس یو څوک یو مرجي پیدا شي کومه پکې
تاسو ویلی چې دلته د برق موم د ستونزه ده او که وکته شي نو د ډورنټي د برق بند شي دي ستاسي په کلی کې په یو کیلومتر کې جوړ دی او موږ داسې د نغلونه چې کوم برق اوس جلال آباد ته راغلی دی زګوره مچ ستاسي په کلی کې زیاتې ستنې لګېدلې دي او برق تیر شوی تاسو ته د برق نه درکړی شوی دغه برق غوښتنه تاسو کړې ده که نه ده کړې د حکومت نه
موږ د دې برق غوښتنه حتی ډېر وخت نه کړی بعضې مخکې بعض خلک زورواکانو چې هغوی د خپل په سر باندې حتی دغه سر ساحو ته برق تیر شوی نو کوم پای چې موږ په زراعتي ځمکو کې تر اوسه ولاړ دي ټول عین حالت شاهدي ورکوي چې هغه د پای د موږ په ځمکو کې دي او تر اوسه پورې موږ ته د برق نه موږ مستفید شوي نه یو او د برق نه محروم یو او هغه خلک چې نه هغوی په ځمکو کې د برق پایې ولاړ دي نه د هغوی په ځمکو کورو باندې د لینونو تارونه تیر شوي هغوی ته برق تیر شوی او موږ د دې برق نه محروم یو
غوښتنه مو د دولت نه کړي که نه
غوښتنه په بار بار کړې دي ملکي تر کابله پورې د برق تر وزارت پورې هغوی سره موږ دا خبره مطرح کړې ده هغوی ته مخه پیشنهاد کړی نو هغوی تر اوسه پورې په دې کې موږ سره بس کوم خپل هدایت نه ده ښودلی
ښه تاسو بله مهمه ستونزه د سیلابونو یاده کړه چې ستاسې ځمکې زراعتي ځمکې تخریبوي کورونه وړي د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې ملي پیوستون دغسې کلو ته چې د سیلابونو مخو ته پراته وي نو استنادي دیوالونه د تیرو دیارلسو کلونو نه دا پروژه موجوده ده او جوړه یې تاسو ته په دغه کلي کې دغه استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي چې یو مو کلی بچ شي یو مو زراعتي ځمکه بچ شوي وي
نه تر اوسه پورې انکشاف دی هغه زموږ په کلي کې دننه کلي کې کوم ویالیو او کوم سړکونه پیاده لاري چې دي هغې باندې کار کړی او تر اوسه پورې استنادي دیوالونه زموږ په کلي کې نه ده شوی ځکه چې بعض جانو کې زموږ حتی پل مخکې ورځو کې وړل شو هغې ته هم تر اوسه پورې دیوال نه ده شوی او پل موقت باندې پل دا تاسو وینئ چې څوره مکمل لار پرې باندې بنده وه لویه لاره وه د کابل جلال آباد او د لغمان نو خلک ډېر مشکل سره مخامخ بعض موټر حتی په بار آباد باندې تګ راتګ کوو او نو د لاندې دا کوم سیلاب چې راغلی او دا پخوا موټر د نیر په سر باندې تلل هغه لاره هم بنده وه هلته اوبه ډېرې زیاتې راغلي سیلابونه راغلي وو نو تر اوسه پورې زموږ په کلي کې استنادي دیوال قطع نه ده شوی
غوښتنه مو کله کړې ده
غوښتنه هم کړې پیشنهادي راغلي سروې کړې دي کتلي دي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي
او بل تاسې کلي ته د سړک خبره وکړه سړک ولې کلي ته نه دی راتېر شوی
ولا سړک په بعد مشکلاتو دلته دي بس باکثره جایانو کې بس هغه دي د خلکو ډېر کم زمینه خلک دي نو د هغې په خاطر هغوی د خپل ځمکې د ورکړې په خاطر د زړه نښه کوي او کوم خلک چې موږ ته وعده کړي د سړک هغه خلک بېرته اوس د خپل د خبرې نه منکر شوي دي پوچا شوي اوس په لنډه اوس موږ سره محترمه صفی صدیقي وعده کړې وه چې زه خپل د باغ دیوال ورانوم او تاسو سړک در کوم هغه هم د خپل د خبرې نه تر اوسه پورې د عمل په میدان کې خبره اجرات نه ده کړی
صفی صدیقي چې په تېر ځل پارلمان کې وکیله وه او د دغه کلي نه به خامخا هغه ډېر زیات وټ اغېستې وي رایه به یې اغېستې وي همداسې تاسو هغه ته وټ ورکړیو
د موږ د دې کلي په وټ او د نوین د کلي په همکاریو او د دې کلي په جهوجات سره هغه په اول ځل باندې کامیاب شو پارلمان ته کامیاب شو او نو د ځین د پاره چې کوم وادي خلکو سره کړی وو نو هغه وادي سره ته ونه تسولې نو هماغه و چې بس همدا خبره بیا تکراروم چې شاید همدا خبره وي چې کلي به نور نارضایت ښکاره کړي چا ورته سم وټ ورنکړي
په دغه وجه باندې ستاسې کلی د سړک نه محروم دی
کلی د همدې وجه نه کلی محروم ده د سړک نه چې خلک تر اوسه پورې په همدې هغه کې دي چې دی به سړک موږ سره کړي خو تر اوسه پورې بس خبره منحله پاتې ده
یعنی دا ستونزه د کلیوالو خپله ذاتي ستونزه ده د حکومت پورې ساړه نه لري
ولا که حکومت هم موږ سره لږ همکاري وکړي هغوی ته هغوی کښېنئ بس هغوی ته توصیه وکړي انشاءالله یو څه ناڅه د حکومت خبره په هغوی باندې تاثیر کوي او زموږ مشران هم ورسره ناست دي خو حکومت چې ورسره همکاري وکړي او کښېنئ هغوی ورته قینات به وکړي ځکه چې زموږ په دې کلیو کې ډېر محدود کورونه کلی وو د هغه خلکو په کورونو کې مکمل سړکونه تر نیر سر ته ورسېدل یګانه مشکل زموږ د نر آباد سره کلی ده چې دا سرک نه لري امر خپل کړی سرک لري د نړۍ د جلوانو په نامه د پیداوات په نامه یو کړی دی هغه مکمل سرک نه وصل شوی دی د امر خپل سرک د سرک په سرک نه د خیر نه د نه سرک سره وصل شوی نو مشکلات دی غانه د موږ د راوته د تر اوسه پر دا کار نه شوی
مننه قاری صاحب خوشاله اوسې موږ به هڅه وکړو چې ستاسو مشکل یو په یو د چارواکو مخ ته کیږو یو بل رور ته مخامخې ما دی به خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیکونه شته که وی وضعیت یې څنګه دی
زما نوم عبدالحادی ده او د نظر آباد د کلي یو تن اوسېدونکی یم کلینیکونه زموږ په کلي کې البته په هغه شکل چې لازمه ده نشته دي فقط موږ یوازې زموږ کلي پورې مربوط نه خو د سرخرود دی لاسو یا شلو لویو کلیو پورې مربوط یو وړوکی کلینیک ده چې په هغې کې البته د بستر لپاره موږ کوم امکانات نه لرو فقط یو دوه ډاکتران دي او کوم نرس په کې هغوی روز هم د خلکو تداوي کوي او هغه کلاسیکي دواګانې ورکوي او نور داسې معیاري کلینیکونه یا مثلا واړه روغتونونه چې په هغې کې نورې اسانتیاوې وي او یا دا چې ښځینه ډاکتران په کې اوسېږي نشته
تاسو ویلي چې یو کلینیک باندې تقریبا شل کلي د سخرود ولسوالۍ سپاره دي په اصطلاح د دغه ستونزې د حل دپاره ستاسو کلی یا د شاوخوا کلیوالو د حکومت نه د کلینیکونو غوښتنه کړي
بلې ډېر زیات غوښتنې شوې دي په کراتو کراتو د کاري صاحب د حکومت په دې اواخرو کې مې یوه تقاضا وشوه حتی وزیر صاحب یې وعده وکړه چې د خپل لازمه په خپلو لاسونو مزل ته یو سل بستري روغتون وعده هغې وکړه چې زه به یو سل بستري روغتون ته استفتا کړم خو متاسفانه چې هغې خپل وعده عملی نه کړه او وفای ونه کړه په خپل وعدې په کراتو کراتو موږ غوښتي دي متاسفانه چې حکومت تر اوسه پورې په دې رابطه اقدام نه دی کړی فقط هماغه د نشت په حساب یو عادي کلینیک ده چې هماغه یو ډاکتر یا دوه ډاکتران او یو نرس په کې ده او هماغه عادي دواګانې کلاسیکي دواګانې چې ما خلکو ته ورکوي خلاص
ښه دا چې دومره په یو کلینیک باندې بوج دی او دوه ډاکتران او یو نرس ته دا د شلو کلو لپاره کفایت کوي کنه
کفایت نه کوي کته چې کلال تر شي او ګورې ډیر زیات بیروباری راشي یعنی اکثرا د شکیږي چې خلک راځي او د همدار کلینیک په تمامه نشي هغه ته نوبت نه رسیږي هغه هم نه هیله بیرته کورونه ته نوبت ورته نه رسیږي اگر کدي معیاري دواګان هم نه ورګي خو بیا هم د خلکو غو تشکین کیږي چې ډاکټر دا معاینه کوي خو بیا هم خلک ته نوبت نه رسیږي د ډیر زیات راش او بیروبار لږ او خلک اکثرا د شکیږي چې هغه بیرته کورونه ته ځي بیا په سبا بل سبا غو ته نوبت رسیږي
ښه د دوایانو نوم تاسو ویلی چې هغه کلاسیک سو قسمه ټابلیټ دی داس یو ناروغ پیدا کیږي چې هغه باید عاجل تداوی شي دغه عاجل تداوی د پاره تاسو څه کوي
موږ د عاجل تداوی لپاره د خدای فضل د خپل کلی کې ځینې ډاکټران لرو اما د خپل وی او کلیوالي په حساب باندې هغه معنی کوي نور بیا موږ اکثرا کوشش کوو چې مرکزی شفاخانه ته روغتون ته انتقال کو ځکه موږ مخکې ولیدل د بستر هغه تنظیم شته او نه هم معیاري دواګانې شته دي دلته کاجل مریضي پیدا کی موږ اکثرا کوشش کوو چې اولی په کلی کې د خپل موجود ډاکټرانو په واسطه باندې تداوی کو مغه ابتدایي تداوی هغه کوي او بعد یې نه موږ مرکزی روغتون ته انتقال کو
دا چې دغه عمره صحیح ستونزې تاسو لري د دغه د حل لپاره تاسو فعلاً د حکومت نه څه غواړئ چې څه درته وکړي
موږ حکومت سره زموږ غریزي پرتی دي موږ حکومت نه تقاضاګانې کړي موږ د روغتونونو البته دي بستر لرونکو روغتونونو تقاضاګانې کړي موږ غوښتنه او تقاضا دي حکومت هم دغه ده چې کومې غوښتنې چې موږ ته کړي هغه عملي کړي حداقل یو سل بستري یا 50 بستري روغتون دي موږ په منطقه کې چې ما مخکې ویل چې یوازې یو کلی نه ده تقریبا د شلو کلیو موضوع ده باید یو روغتون منظور کړي او دلته جوړ کړي
مننه موږ به ستاسې غوښتنې د چارواکو مخ ته کیږدو قدرمنو اوریدونکو بازمامه ده بدیم او د حجرې په نننۍ خپرونه کې ستاسې کوربه یم په دغه خپرونه کې د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلي ته راغلی یم دغلته د مشرانو او ځوانانو سره ناست یم په حجره کې او د دوی د کلي په ستونزو باندې خبره کوو تاسې به اول خپل نوم واخلئ بیا به راته ووایئ چې ستاسې په کلي کې زراعتي وضعیت څنګه دی
برهاندین سیرت یم من د کلی دا یو برخه چې دا د نیر نه وبکی دغه د نیر اوبه چې دي کوم پټوي ته چې زی دغه برخه مونږ په دغه اوبو کې ستونزه نه لرو. خو ډیره کارونده چې دغه دغه بیا سر بندونو ته اړتیا ده. ځل مونږ په کلی کې دلته یو بند جوړ شو چې دغه پټي ټول دغه ځین اوبه کېږي. چې دا سر بند یو ځل جوړ شو هغه په اساسي ډول جوړ نه شو. خو د یو سیلاب سره هغه سر بند له منځه لاړه. دغه سیمه چې ده اوس بالکل اوبه نه لري او سر بند نه ده جوړ شوی. دغه د نیر اوبه په ډیر غټ کړو باندې که کم زمیندار خپل پټي ته راورسي رسولی شي کنه دغه ځمکې چې دي ټول د اوبو د وجې نه دا اصل د کمخ سره مخ دی او ډیره حتی کرل کیږي. امنه
تاسو دغه ستونزې د حل لپاره کله حکومت تتللی د خپل ارز مراندې کړی کنه؟
او سوسو زله باندې لاړ وارث شو مشران لاړل حکومت ته. حکومت دغه برخه ته دومره خاصه توجه نه ده کړی. نه پیګم چې یا په دغه برخه کې سرخود لوسوالی بودیجه ونه لري یا بس خو ستونزه بس حتمانی ځکه چې زمونږ د کلی مشران هم نامې خدا فعال دي او بیا دا یو ضرورت ده. ګڼ هم شمیر خلکو ضرورت ده. نو خلک په کراتو کراتو تللی دي ولسوالۍ او ولایت پورې چې مربوطه و ادارې په دغه بش کې کار کوي هغې تاریخ شوي دي. خو بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې.
اوس غوښتنه څه ده؟
بیا هم غوښتنه زما هم دا ده چې چون زموږ سیمه چې دا یو زراعتي سیمه ده او د خلکو ډیر مصروفیت په دغه برخه کې چې دی دغه که نور مصروفیتونه هم لري یا چېرته څوک څه کاروبار هم کوي یا مزدوري کوي یا استادي چېرته لري کوم مکتب کې معلم وي خو نیمه برخه کار هم دغه زراعت دی چې څوک پټي کوي چا مال ساتلی دی. نو غوښتنه مې هم دا ده چې که چېرته دغه سربند جوړ نه شي نو ګڼ شمېر خلک دلته د ستونزو سره مخ دي. بیا هم غوښتنه کوم چې که چېرته امکانات وي او که نه وي امکانات دې ورته برابر شي او دا سربند دې راته جوړ شي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو اوس هم د سردار علي ټکر په غږ کې یوه خوږه سندره اورو او د حجرې د پاتې خپرونې اورېدو ته بېرته راګرځو.
لاڈ شزاد نرداریو کیو سا اس چمرما زما سلگو کیو سا لاڈ شزاد نرداریو کیو سا اس چمرما समा सलगो क्यों सारे سرا سو خپ دی پتا زړګي سرا سو خپ دی پتا زړګي سرا سو خپ دی پتا زړګي سرا سو خپ دی پتا دل نیت سړ کی جو کیو سا کوز چمرما زما سلگو کیو سا لاڑ شزار لر خاریو کیو سا کوز چمرما زما سلگو کیو سا ژوندون د غم خوند خلی لکه ساحه پسرو لمبو کیو سا اوس چمرما زما سلگو کیو سا.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو د اوجری خبرونه ده باز محمد عبدیم او د اوجره خبرونه کې ستاسو قربایم. اوس یو بل ځوان ته مخامخ هم دی به هم خپل نوم واخلي او بیا براته د خپل کلی په تعلیمی وضعیت باندې وغږیږي. د غلطه مکتبونه او لیسی شته نشته کوي په سوره حال کې
زمانو. ضیاء الرحمن حسرت د همدې کلی اوسیدونکو
دلته دوه د لوی لیسې دي چې یو یې هم د هلکانو د تاریخي لیسې ده، بلې د نجونو دننه په کلي کې یو دینی مدرسه ده چې جنکۍ او هلکان پکې زده کړې کوي. د دې تر څنګ غرب خواته یو شخصي لیسې ده چې هغه فعالیت لري په درې کیلومترې کې، بل د هلکانو د جنکیو لیسې ده داراس په پنځه کیلومترې کې د هلکانو جنکۍ یو بل لیسې ده چې دی په غرب خوا کې راځي. یعنی له هر پلوه تعلیمي ادارې د دې کلي په شاوخوا کې اوس هم قرار لري، یعنی تعلیم له پلوه تر بل هر کلي دا کلی په ډېر اساس موقعیت کې دی.
دا خو ماشاءالله تاسو د ډېرو لیسو او متوسطو یادونه وکړله، په دې کې عمده ستونزه څه شی دی؟
عمده ستونزه دا ده چې دلته موږ په جوماتونو کې مدرسې لرو، تقریبا درې مدرسې دلته فعالې دي. یوازنۍ ستونزه په کې دا ده چې هغه مسلکي برخورد یا هم مسلکي ښوونکي چې باید په دغو مدارسو په دغو ښوونځیو کې وي هغه نشته دي. علت یې دا ده چې د پوهنې ریاست له لوري کسان چې ګمارل شوي دي دا د روابطو پر بنسټ ګمارل شوي دي، دې وړتیا نه چې په ښوونځي کې د ښوونکي په توګه درس ورکړي. یعنی هغه امتیازات بچې د خال لیسو ته ورکول کېدل، هغه د ولسوالیو لیسو ته نه ورکول کېدل. له همدې وجې د دې سیمې د ماشومان چې دي هغه په مدارسو کې دي که په ښوونځیو کې دي، دا د کتابونو پر وخت له نعمته برخمن نه دي. یعنې پر وخت ورته کتابونه نه ورکول کېږي. ښوونکي د پوهنې ریاست له لوري صحیح نه تعقیبېږي. یعنې په باد باران کې داسې ورځې چې په ټولګي کې شاګردان وي، استاد نه وي. استاد یې په دې ته وایي چې زه څوک نشته د باد پر سر سهرونکی مې درس نه ورځي. دا یوه داسې خلا رامنځته شوې چې د شاګردانو پر افکار او ذهنونو باندې بد تاثیر کړی. کله کله دوی د درسي جریان د قطع کېدو باعث هم ګرځي. یعنې معنی کېږي
دا خو شوه یوه ستونزه په افغانستان کې چې اوس نوی نصاب عام شوی دی، کتابونه چاپ شوي دي، تبن ستاسو مکاتبو ته به هم را رسیدلي. په دغه نوي نصاب کې ښوونکي او شاګردان ستونزه لري که نه لري؟
دا نوی نصاب چې دا صرف د ښوونکو لپاره ډېر ستونزمن نصاب دی. کله چې د ښوونکو لپاره ستونزمن نصاب دی، نو د زده کوونکو لپاره به تبن ستونزمن نصاب وي. دا نصاب په هغه عمره لوړې کچې سره لیکل شوی دی چې په ډېرو ښوونځیو کې ماته ځاني چې کومه تجربه شوې ده، کومه سروې ما د دې کړې ده، لسانسه خون کې آتا دې ته تدریس وړتیا نه لري. کله چې خون کې خپل پر دې موضوع په تدریسولو باندې دې موضوع پر مفهوم باندې قانوني یا خپل مخاطب نشي قانع کولای. کدا په سنسي مزامینو کې د نصاب ډیر پیچلای دی، ډیر مغلق فارمولونه دي، ډیر مغلق معادلی دي پکې، مغلق مفهومونه دي پکې. کدا د ادبیاتو په برخه د هادل قیاس، کدا د دین په برخه کې د دیني علومو کې د هادل قیاس، یعنی په طبي علومو کې هم دغه رقم ته دي. په ټوله کې نصاب ډیر پیچلای دی، ډیر سخت دی. یعنی د ښوونځیو له کچې نه ډیر لوړ دی. دا باید په نیمه لوړو زده کړو کې دا نصاب تدریس شوی نه په ښوونځیو کې.
ښه، دا چې تاسو په خپله هم یو استاد د ادبیاتو د پوهنځي استاد د پوهنې وزارت ته ستاسو وړاندیز څه دی چې څه وکړي چې دغه نصاب اسانه شي او شاګردان تینه ګټه پورته کړي؟ فکر نه کوئ که خون کې تاول روزنه ورکړی شي او بیا او ګمارل شي په مالې مې باندې دغه
خلارم دا ده. تربیه مالی عمومي ریاست یو هڅه پیل کړې و چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې د پوهنې ریاست اړوند د خون کې باید درمالم د استادانو لوري په ځانګړو ورکشاپونو کې وروزل شي. دا لړۍ موږ په ننګرهار کې شروع کړې وه. په دا په تدریس آموزۍ او میتودولوژي کې دا کار کړی و. یو برخه مو ورو ده، لیکن دا ډېره اوږده پروسه ده. دې لپاره بیا دوی مادي امکانات نه لري. دا مادي امکاناتو ته اړتیا لري. د ښار خون کې د ښار مدیران موږ وروزل په دې برخه کې. ماده په میاشتنیو روزنو باندې نه کېږي. دا کار موږ په ننګرهار کې وکړ. زه خپل دې ټرینر پاتې شوم، ولیکن دا مؤثر نه تمامېږي. مؤثر هغه مهال تمامېږي دا کوم خون کې چې دغه نصاب تدریسي دوی لپاره باید اوږدمهاله لږ تر لږه یو کلن پلان باید دوی ته ویشي. یو کلن ورکشاپونه دې ورته شروع شي. د ورکشاپونو کې پرله پسې باید هر کتاب دوی ته تدریسي ټرینر لور شي. ټرینر خپله باید په دې کتاب په تدریسولو باندې وارد وي. ولی په دې ټرینران کې داسې خلک دي چې خپله په دې کتاب په تدریس نه پوهېږي. کله چې خپله یو ټرینر په دې تدریس نه پوهېږي، نو دغه مخاطبینو ته باید څنګه وړاندې کړي؟ دا یوه اوږده پروسه ده. او فکر نه کوم که دغه نصاب چې تر استهلاک دوره کې دوره تر کوم کاله پورې ده، په دې دوره کې دا تطبیق وړ وي.
مننه استاد. د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د نظر آباد د کلی د خلکو ستونزې واورېدې. اوس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی ته راغلی د نظر آباد د کلی یو یو ستونزه ورته مخ ته ګدو. عبدالزیز صاحب محترم د دغه کلیوالو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې د دوی کلی او د دوی زراعتي ځمکې د سیلابونو مخې ته دي. کله چې سیلاب راشي د دوی د ځمکو سره سره کورونه هم مري. دوی د استنادي دیوالونو غوښتنه کوي او وایي چې د شروع نه تر اوسه پورې د دوی په کلي کې استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار اداره د استنادي دیوالونو پروګرام لري د دوی لپاره او که څنګه؟
موږ په هر کال کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې هم د ملي پیوستون په پروګرام کې او هم په نور پروګرامونو کې د زرو یا یو نیم زرو په شاوخوا کې موږ پروژې پلی کړې دي. د سرود ولسوالۍ هم یو لغ ولسوالیونه ده چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو په خوښه پروژې عملي شوي دي. د نظر آباد د خلکو دغه ستونزه که رښتیا هم تر اوسه پورې نه وي حل شوي، د دوی د سیمې شورا د کلو پراختیا ریاست او یا د دوی برنامو ته پیشنهاد نه یې کړی د خپلې سیمې د سنادي دیوالونو په ارتباط باندې، نو دا زموږ دنده ده. زموږ د هیله دا ده چې دوی د ولایت مقام ته د ورزې په شکل راجیو کی منګ بده کولو پر اختیار ست توجی پاور کوچی یا پنک دی پروگرامونو کی بیا هم په یو څو رستیو پروگرامونو کی د دوی دغه غوښتنه شامل کی او امکانات ورته ماده او بل اخر د دوی پسیمه کی اسنای دیوال په جوړیدو باندې کارو کی.
دوی یو بل ستونزه ملکوی وای شي نغلونه چې کوم برق راغلی د دوی په ځمکو کې ستنې تیرې شوي دي، د دوی په کورونو باندې هغه د برق مزي تیر شوي، خو دوی لا هم د برق له نعمته محروم دي. په دغه برخه کې د ننګرهار اداره سومره مسولیت لري چې دغه کلی ته برق ورکړي؟
بله، موږ هم دا تاییدوو چې د سخرو د بیلابیلو سیمو خلکو بلخصوص د نظر آباد د سیمې خلکو دا قرباني ورکړې ده چې دوی په ځمکو کې د نغلو د انتقالي برېښنا لپاره د پایو هغه نصب سره کومک کړی دی او دوی خپل ځمکې د هغوی په واک کې ورکړي دي. دوی سره د برېښنا ریاست لخوا وعده شوې وه چې د دوی سیمو ته به هم برېښنا ورکوي. څه موده وړاندې د مختلفو مشرانو په ملتیا باندې سخرود ولسوالۍ ولسونه یو ځل بیا والي صاحب ته مراجعه وکړله. والي صاحب دا موضوع تعقیب کړله، د برېښنا ریاست ته هدایت ورکړه چې څومره ژر کېدلی شي هغه وعدې چې موږ د سخرود ولسونو سره کړي دي د برېښنا د ویش لپاره هغه باید ترسره شي. د نظر آباد خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې زمونږ امید دا ده چې د برېښنا ریاست د ننګرهار د برېښنا ریاست د والي صاحب د هدایت له مخې دغې پروسې ته یو څه چټکتیا نور هم ورکړي.
د نظر آباد د کلي خلک دا هم وایي چې د دوی سره چې نږدې کلی کې کوم کلینیک دی، په دغه کلینیک کې تقریبا شلو کلو خلک بیمات دي چې دا د هغه سیمې د ولسونو لپاره ناکافي دی. دوی په خپل کلی کې د یو بل کلینیک غوښتنه کوي.
قرار د ننګرهار د عام روغتیا ریاست معلوماتو سخرود ولسوالۍ او لاغ ولسوالۍ ده چې په ګڼ شمېر سره دلته کلینیکونه شته دی. د سخرود په ډرونټۍ سیمه کې، امرخیلو سیمه کې چې بیخي نظر آباد ته نږدې سیمې دي، سلطانپور سیمه کې، په چارباغ سیمه کې، شمشاپور سیمه، کاکړک کې، ولسوالۍ په مرکز کې کلینیکونه شته. هغه کلینیکونه چې نظر آباد ته نږدې دي لکه د ډرونټۍ کلینیک او یا هم د امرخیلو، دلته به د دوی اړتیاوې پوره کړي. او که رښتیا هم د ولسون دا خبره چې هلته فشار ډېر زیات دی، مریضان ډېر زیات مراجعه کوي. شېبه وړاندې په همدې ارتباط باندې ما د عامې روغتیا د رئیس صاحب سره خبرې وکړلې. هغه ویلې چې موږ د نظر آباد د خلکو د پیشنهاد په اساس باندې یو بل کلینیک پیشنهاد مرکز ته لیږلی دی. دا د مرکز اختیارات دي، هغوی باید په پلان کې شامل کړي، هغوی باید ورته بودیجه پیدا کړي. هغه پروسه چې دوی پورې تړلې وه هغه دوی طی کړې ده. خو بیا هم ډاډ ورکوو د عامې روغتیا ریاست د رئیس صاحب وعده موږ سره دا وه چې موږ به انشاءالله دا موضوعات نور هم تعقیب کړو. که چېرته اړتیا د دې وي چې په خپله ولایت مقام دا مسایل تعقیب کړي، ولایت مقام هم دا امدګي لري چې د عامې روغتیا د وزارت سره دا موضوعات تعقیب. اما د اوس وخت لپاره د رئیس صاحب د سیتامې وعده دا ده چې دوی به په وقفه شکل سره دوی ته ګرځنده ټیمونه لیږي څو د دوی مریضان درملنه وکړي.
او دا هم وایي چې د دوی په کلي کې چې په شروع کې یعنی دیارلس یا دولس کاله پخوا کوم سربند جوړ شوی و هغه بیخي د منځه تللی دی چې له وجې د دوی ځمکې سمې نه اوبه کیږي، دوی بیا د سربند جوړولو غوښتنه کوي.
سربند هم داسې پروژه ده چې زموږ ځینې ادارې په دې برخه کې کار کوي. زه نه پوهیږم دوی مخکې مراجعه کړې ده زموږ ادارو سره یې دا خپله مشکل شریک کړی که نه شریک کړی وي، نو یو ځل بیا زموږ خواهش دا دی که موږ سره د ولایت مقام لار دغه موضوع شریکه شي، نو موږ به هدایت ورکړو وزیر ربطو ادارو ته چې د دې سیمې د سربند جوړولو په برخه کې پاتې کارونه ترسره کړي.
دوی د تعلیم په برخه کې همدا ستونزه چې دوی یادوي هغه دا ده چې وایي د دوی په مکاتبو کې ښوونځیو کې استادان د نوي تعلیمي نصاب سره بلد نه دي. دلته د ننګرهار د معرفي اداره داسې پلان لري چې استادان په هغه نصاب باندې وپوهوي او بیا هغوی شاګردانو ته تدریس ورکړي.
رښتیا دا ستونزه وه، نوی نصاب چې راغلی دی د دې سره د استادانو بلدتیا کمه وه. زه چې اوس معلومات مې واخیستل تازه، معرف ریاست داسې معلومات موږ ته راکړل چې د ننګرهار د پیشنهاد په اساس باندې د ننګرهار ټولو استادانو ته د همدغه کتابونو لارښود راواستول شول په دوی باندې وشل شو. یو دا وه. دومه برخه کې د معرف وزارت د برنامې په اساس باندې د ودان افغانستان د ادارې له لارې د ننګرهار ټولو ښوونځیو ټولو استادانو ته د نوي نصاب د ښه تشریح په خاطر باندې لنډمهاله کورسونه دایر شوي دي. په دې سلسله کې د نظر آباد د ښوونځیو استادانو ته هم ټریننګ ورک، نو موږ به انشاءالله معرف ریاست ته هدایت ورکړو چې دا موضوع مستقیما تعقیب کړي. که چیرې د دې اړتیا وي چې استادانو ته یو ځل بیا کورس دایر شي، دا کار به موږ کړي، او که کوم بل تصمیم ضروري هغه به موږ نیسو.
ډیره مننه ښاغلی عبدالزید صاحب. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلي د خلکو ستونزې مو اوریدي، او پریمو د ننګرهار مطبوعاتي مسؤل ښاغلی